سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجېدي د خبري خبرونه ته مو زفر بسیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلیکو خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان حکومت د کانادا په غوښتنه پرون چهارشنبه دغه هیواد ته د شپږ زره افغانانو د لیږد پلان تصویب کړ. د پاکستان حکومت وویل د شپږ زره هغه افغانان دي چې اوس په پاکستان کې اوسي او د کال تر پایه به کانادا ته ولیږدول شي. د کانادا د حکومت له پلان سره سم کانادا ته د شپږ زره افغانانو د انتقال لګښت او د هر کس په سره د خروج دیرش ډالره به د کانادا سفارت ورکړي. د کانادا سفارت هم درنځ د هغه افغانان جریمه هم پرې کوي چې پاکستان کې د ویزې له خلاصېدو وروسته په دغه هیواد کې پات شوې دي. هر افغان چې تر قانوني مودې زیات په پاکستان کې پات شي $800 جریمه به ورکوي. د پاکستان پوځ سعید کړه چې په چترال کې پرون څلور پوځیان په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې نښته کې دولس رګر هم وژل شوي دي. پوځ وایي ګڼ وسلوال د افغانستان پولې ته نږدې د چترال په کالاش سیمه کې د دوی پر دوو پوستو یې برید کړی دی. د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي او د طالبانو له حکومت سره یې په دې اړه خپل معلومات شریک کړي دي، خو د طالبانو حکومت روسه پوری په اړه څه نه دی ویلي. په لندن کې له زندان هغه زنداني تښتېدلې دی چې ایران ته په جاسوسۍ تورن و. د کس چې دانیال ابیت خلیفه نومیږي په وینزورس زندان کې د ترهګرۍ او جاسوسۍ په تور بندي و. یو شکلن ابیت خلیفه چې پخوانی برټانوي سرتیری دی زندان ته د معلوماتو او اطلاعاتو د راټولولو په تور اچول شوی و. ویل کېږي چې هغه د معلومات ایران ته ورکول. ابیت خلیفه پرون چهارشنبه د اشپزۍ د یونیفرم په غوسو سره له زندانه تښتېدلی دی. برټانوي چارواکو ویلي دي چې د دې تورن کس د بیرته نیولو لپاره یې لټون روان دی. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلنکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې وویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلنکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی دی چې روسي پر اوکراین توغندیز بریدونه ډېر کړي دي او په ترڅ کې لږ تر لږه ولسنه وژل شوې دي. بلنکن د امریکا نورنی جګپوړی چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیلېدو وروسته کیف ته سفر کړی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. دبر سره واوري چې په تورخم کې له جګړې وروسته اوس په دغه سیمه کې وضعیت څنګه دی وړاندې په راپور کې به د دغې سیمې روستي جوسیات درته درکړو. دا به هم راسره واورئ چې د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي ادا کوي چې د دغې ولسوالۍ سیمه ییزو طالبانو د ده لسګونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې پرې کړې دي.
دا ځکه خو زموږ د پلار څخه په میراث راته پاته ده دا ځمکه، نو بیا د یو بل کلي له موږ سره ختې ځمکه باندې حقوقي دعوه وه. دا ځمکه بیا موږ په مرابیه محکمه کې ځینې ګټلې.
وړاندې به په دې اړه بشپړ جزئیات درته ولرو. دا به هم راسره واورئ چې د بشري حقونو نړیوال سازمان فریډم نو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ناورین په وړاندې بیړنی اقدام وکړي. کیف ته به د انتوني بلنکن د سفر وروستي جزئیات هم درسره شریک کړو. ملتیا مخاړه
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي پایل به الله تورخم وکړو. ل په پرونی جګړې وروسته ویل کیږي چې په تورخم کې وضعیت یو څه عادي حالت ته راګرځېدلی دی. په تورخم خارګوټي کې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ساتو ځواکونو ترمنځ د تیرې ورځې تر وسلوالې نښتې وروسته له هم د تورخم دروازه تړلې ده، خو وضعیت یو څه عادي شوی دی. په تورخم کې سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په دې خارګوټي کې اوس وضعیت نورمال دی، خو لا هم دوکانونه تړلې دي او د دروازې لوري ته هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې ورشي. تفصیل په دې راپور کې.
په تورخم کې د پاکستانی پولیساتو او طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې له وسلوالې نښتې وروسته که څه هم په دغه سرحدي خارګوټي کې جګړهییز وضعیت نورمال دی، خو لا هم تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخه تړلې. د تورخم خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دواړو لورو ته زیات شمېر مسافر بند پاتې دي چې بل اړخ ته د وختو تمه لري. د افغانستان اړخ ته د تورخم خارګوټي یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اوس هم دروازه تړل شوې ده، هیڅ اجازه نشته چې نه د پولي هغه غاړي واوړي او نه دی غاړي څوک راپریږي چې راواوړي. معلومی کې نه چې څه په پیښیږي او دوکانونه بند دي، موټر او هر څه چې لري د سیمې نه ایستل شوې دي.
د تورخم لا غاړي د سلیم خان په نوم یو دوکاندار ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
عام خلکو ته چکم مشکل دی او تکلیف ته د سبزیانو گاڑی دی غو لاړ دی، د میوه غو لاړ دی، هم دغه خلکو سره مریضان دی او هم بند پاتې دی. دوړه طرف خلک په یاره کې دی، اوس هم چې بیا خدانه خسته جنگ را منستنه شي، اوس موجوده په دغه حالاتو کې زه تر ته دغه خبره کوم دغه اوس هم گیټ بند دی.
په تورخم کې یوې باخبره سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې د پلازمینې کابل لوري د تورخم طالب مسؤلینو ته ویل شوی چې په هیڅ صورت د جګړه نه کوي، بلکې دا مسله دوی د خبرو للارې حلوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا هم لا معلومه نه ده چې د هر ډول تګ راتګ په موخه به د تورخم دروازه کله پرانیستل شي. تیره ورځ سهار په تورخم کې د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو له لوري د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د بیا جوړېدو پر مهال دواړو لورو ترمنځ وسلواله نښته رامنځته شوه چې لامل یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم ورسېده. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسارۍ مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی، خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. ویل کېږي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستانی سرتیری او یو ولسي وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دغه شان د دې نښتې له امله چې دوه ساعته دوام وکړو، دواړو لورو ته په سوداګریزو توکو ولاړې لسګونه بارونکي موټرې له سیمې ویستل شوي. د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي اوس مهال چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی، د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د دغه خونی مسول خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
تاجران ته لوی تاوان رسیږي، زمونږ وخت د انګورو دی، وخت د میوې دی او هغه خرابیږي. په لسګونو کانټینر زمونږ د تازه میوې او صادرات ولاړو، بیرته جلال آباد طرف ته راستانه کړو او څه مالونه چې ترانزیت و مخته ولاړو هغه بیرته لوړګي طرف ته بوتله. هر کله داسې پیښې کیږي او تجاران زیانمن کیږي. د زیان کچه یې په دغه یو ورځ کې نه معلومیږي، اما هغه مالونه چې په وخت راغلي
نوموړی غوښتنه کوي چې دواړه لوري دي د خبرو له لارې ژر تر ژره د دروازې د خلاصېدو اقدام وکړي تر څو سوداګر له اقتصادي زیانه بچ شي. دا په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ لومړی نښته نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د بیلابیلو موضوعاتو په سر وسلوالې نښتې رامنځته شوې چې لامل یې د څو ورځو لپاره دروازه تړل شوې او افغان سوداګرو او د دوی سوداګریزو توکو ته یې زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان فریډم نو له نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناورین په وړاندې بیړنۍ اقدام وکړي. یاد سازمان وایي طالبانو له څلور شپېتو څخه د زیات فرمانونو په صادرولو سره ښځې له ژوند څخه ګوښه کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
د بشري حقوقو نړیوال سازمان یا فریډم نو د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر وړاندې د ازادي ضد فرمانونو ته په اشاره سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناورین پر وړاندې ژر تر ژره اقدام وکړي. دغه سازمان وایي طالبانو له څلور شپېته څخه د زیاتو فرمانونو په صادرولو سره ښځې له عامه ژوند څخه لرې کړې دي. فریډم نو په جرمني کې د یو شمېر معترضو ښځو اعتصاب ته په اشاره سره زیاتوي چې تمنا زریا پریانی، نایره کوهستاني، وحید امیری، رقیه سایی او سبیره اکبری د دې سازمان په خبره د طالبانو لخوا پر ښځو د ظلمونو پر وړاندې د نه خوړو اعتصاب ته دوام ورکوي او له نړۍ غواړي چې با معنا اقدام ترسره کړي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان فریډم نو وایي دوی له هغو افغان ښځو سره ولاړ دي چې د دغه سازمان په خبره د خپلو حقونو لپاره په زړورتیا مبارزه کوي. د جرمني په کلن ښار کې د فعالو افغان ښځو احتساب چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه پیل شوی لا هم دوام لري. یو له دغو احتساب کوونکو څخه تمنا زریا پریانی ازادي راډیو ته وویل
نن زموږ د نه خوړو اعتصاب مو ورځ ده او دوام لري. زموږ صحي حالت ښه نه دی خو خپل اعتراض ته به دوام ورکوو. ډېر خلکو زموږ ملاتړ وکړ او راسره یو ځای شول. زه پوهیږم چې د خلکو غږ مثبتې پایلې لري. تر دولسمې نېټې به دا اعتصاب دوام وکړي. که زموږ غوښتنو ته رسیدنه وشي بل اعتصاب ختموو، خو که ورته پاملرنه ونه شي دوام ورکوو.
پام دې خلک د افغانستان د ښځو د حقونو لسکونه فعالانو او د ښځو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو له دغه اعتصاب ملاتړ کړی او له نورو هیوادونو څخه هم یو شمېر کسانو په دغه اعتصاب کې ګډون کړی دی. د ښځو د حقونو فعاله رقیه سعید چې د افغانستان په یو ګاونډي هیواد کې اوسیږي او تازه یې په اعتصاب کې ګډون کړی وایي.
نن زما د اعتصاب درېیمه ورځ ده او تر وروستۍ ورځې پورې به له تمنا څخه ملاتړ کوو او له هغې سره به یو. تمنا یوازې نه ده، موږ هر یو تمنا یو. تر څو نړۍ زموږ غوښتنې وانه وري او موږ هغه ترلاسه نه کړو خپل اعتصاب نه ختموو.
د ښځو د حقونو یوې فعالې او د دغه اعتصاب یوې ملاتړې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل چې د عدالت د تامین لپاره د هر ډول اقدام ملاتړ کوي.
هر آن حرکت و مبارزه ای که در راستای تامین حقوق و آزادی های زنان،
هر هغه حرکت چې د ښځو د حقونو د تامین او آزادۍ لپاره ترسره کیږي د قدر تعریف او ارزښت وړ دی. یو وار بیا له نړیوالې ټولنې او د افغانستان له خلکو دا توقع لرم چې د یو بل تر څنګ ودرېږو. د طالبانو حاکمیت ښځو ته تر ټولو زیات زیان رسولی او تر څو چې د یو بل تر څنګ ونه درېږو زموږ مبارزې ګټه نه لري.
د طالبانو د سیاست په مخالفت کې د دغو افغان ښځو اعتصاب په دې موخه ترسره کیږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې جنسیتي توپیر په رسمیت وپیژني، پر طالب چارواکو په ځانګړې توګه د هغوی پر سفرونو بندیزونه ولګوي او طالبان باید سیاسي بندیان خوشي کړي. خو د طالبان حکومت دا دعوی رد کړې او ویلي دي چې دوی د اسلامي اصولو پر بنسټ د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو حقونه تامین کړي او د خپل مشر فرمانونه یې چې له مخې افغان مېرمنې قدم په قدم محدودې شوې دي د افغانستان کورنۍ مسله بللې او له نړۍ څخه یې غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو سربېره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته لاړې شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګارتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې د پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول. خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي ادا کوي چې دغه ولسوالۍ سیمه ییزو طالبانو د سلګونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې پرې کړې دي. نوموړي ازادي راډیو سره ځینې اسناد هم شریک کړي او ادا کړي دي چې د ارغنداب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ابتدایه محکمې مفتي او قاضي امنیه قومندانۍ او د ولسوال مرستیال د سره د حقوقي دعوی لرونکي په پلوي د ونې پرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر وسلوالو له لوري په ارغنداب ولسوالۍ کې د لسګونه ونو د قطع کولو د ویډیو له خپرېدو وروسته د دغه باغ مسؤول ادعا کوي چې د سیمې یو شمیر طالب چارواکي د دغه ونو په پرې کولو کې لاس لري. د دغه باغ مالک بسم الله محمدي له ازادي راډیو سره یو شمیر اسناد شریک کړي چې ښایي هغه محکمې ته عرض شوې ودایي کړي چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې مفتي کریم الله او د دغه محکمې قاضي اسدالله، امنیه قومندان نورالله صدیقی او د ولسوالۍ مرستیال باز محمد اخوند څو ورځې مخکې په ارغنداب ولسوالۍ کې د ده له شپږ سوه ډېرو د میوه لرونکو او غیر میوه لرونکو ونو باغ پرې کړی. ښاغلي محمدي د ارغنداب ولسوالۍ یاد سیمه ییز طالب چارواکي د ځمکې په سر په یو حقوقي دعوه کې له ده سره د دعوه لرونکي کس په پلویتوب تورن کړي او ادعا یې کړې چې د باغ د پرې کولو پر مهال د ارغنداب ولسوالۍ مرستیال ولسوال او د ابتدایي محکمې قاضي او مفتي هم په سیمه کې موجود ول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا ځکه خو زموږ د پلار څخه په میراث راته پاته ده دا ځمکه، نو بیا د یو بل کلي له موږ سره په دې ځمکه باندې حقوقي دعوه وه. دا ځمکه بیا موږ په مراتیه محکمه کې هم ځینې ګټلې ده، په ابتدایه کې، په مراتیه کې، او اوس موضوع په تمیز کې پرته وه. سره له دې موږ مرابطې محکمې ته د ولایت راوړ، هغه بیا دوی ته ولیکل چې تاسو دغه تصرفات بند کړئ. دوی د دې پر ځای چې تصرفات بند کړي، زموږ یې باغونه را پرې کړل، هغه هم د کسانو په فرمایش باندې، لکه اوس مثال د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال او امنیه قمندان او قاضي.
کوم اسناد چې ښاغلي محمدي له ازادي راډیو سره شریک کړي، پکې د مرافع محکمې له لوري په ځمکه کې د تصرف د مخنیوي امر شوی، خو ازادي راډیو دا اسناد په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. خو په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او ښاغلي محمدي هم ازادي راډیو سره شریکه کړي، پکې ښکاري چې د یو شمېر وسلوالو او غیر وسلوالو کسانو له لوري د برقي او ساده ارو په وسیله ونې پرې کیږي. ازادي راډیو د دغه ویډیو صحت هم په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. د بسم الله محمدی د دغه ادعاو په اړه د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قمندان نور الله صدیقی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. موږ له نورو سیمه ییزو طالب چارواکو سره هم د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه، خو ونه توانېدو. د زابل لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویان ذبیح الله جوهر او د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د قضایي برخې یو شمېر پخواني چارواکي وایي د درېمې محکمې له حکم پرته هیڅوک په ځمکه کې د شرعي، قانوني او حقوقي لاسوهنی حق نه لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د سترې محکمې د تفتیش مرستیال عتیق الله حبیب ازادي راډیو ته وویل
که څوک محکمه کې دعوا ولري، خصوصا د ځمکې په باره، تر هغه وخت پورې چې درې محکمې شرعي پریکړه ونه کړي، څوک صلاحیت نه لري چې کوم تصرفات قانوني، شرعي یا حقوقي وکړي. په مدني قانون کې راغلی، په جزایي کوډ کې، په افغانستان کې راغلی، که څوک چا ته ضرر رسوي، هغه مکلف به دې دي چې جبران خساره وکړي، باید محاکمې ته حاضر شي او مجازات شي په اساس د قانون.
د دغه شان وایي چې د ونو پرې کول هم جرم دی، او که کوم دولتي مامور په دې کې لاس ولري، باید زیان لیدونکي کس یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې وویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې وویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلینکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی چې روسیې پر اوکراین توغندوی بریدونه ډیر کړي او په ترڅ کې لږ تر لږه 12 تنه وژلي دي. بلینکن د امریکا لومړنی جګپوری چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیلېدو وروسته یې کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین ځوابي بریدونه د سش کال د جون میاشتې په لومړیو کې پیل شوي. بلینکن د کیف د سفر په لړ کې د اوکراین لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نویو مرستو اعلان وکړ. د دغو مرستو ارزښت څه باندې 1 میلیارډ ډالر دی، او په هغو کې د هوایي دفاع سیستمونه شامل دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر له خپل اوکرایني ساري سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو څو اونیو کې د اوکراین د ځوابي بریدونو په نتیجه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. دا نوي مرستې به د دې پرمختګونو له دوام او چټکتیا سره مرسته وکړي. بلینکن تر دې مخکې هم د اوکراینی ځواکونو پرمختګونه مهم او هیله بخښونکي بللي وو. ځینو امریکایي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي وو چې د اوکراین د ځوابي بریدونو پرمختګ ورو دی، او هغه تاکتیکونه چې دوی ورڅخه کار اخلي خورا کمزوري دي. د دغو امریکایي چارواکو نومونه رسنیو د هغوی په غوښتنه نه وو څرګند کړي. د هغوی دا نیوکې اوکراینی چارواکي په غوسه کړل، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې دي اوکراینیان خپله غوسه سړه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په دونسکي پر یوه سوداګری مرکز د روسیې د چهارشنبه د ورځې د توغندوی بریدونو د غندلو ترڅنګ وویل چې په دې برید کې د یو ماشوم په شمول یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. اوکراینی چارواکو هم دراز ویلي چې په دې برید کې 20 نور ملکیان ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د سپتمبر ومه د وګي میاشتې شپاړسمه نیټه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سرپرستی کابینې د اعلان له دویمې کلیزې سره برابره ده. دوه کاله وړاندې په همدې ورځ د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په کابل ښار کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې د یوه خبري کانفرنس په ترڅ کې د طالبانو د بیلابیلو وزارتونو او دولتي ادارو د سرپرستانو نوم لړ اعلان کړ. د دې کابینې په تشکیل کې هیڅ ښځه نه وه. ځینې کارپوهان د دې کابینې جوړښت غیر مسلکي بولوي، دا کوي چې هیڅ لاسته راوړنه نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
اسلامی امارت پریکړه وکړه چې د اړینو حکومتي چارو د پرمخ بیولو په منظور یو سرپرسته کابینه تعین او اعلان.
د طالبانو موقت حکومت د جوړېدو له دغه اعلان دوه کاله تېر شول. زبی الله مجاهد چې د طالبانو سرپرست حکومت ویان او د دوی د مطبوعاتي څانګې یو له مهمو څیرو څخه دی، د 2021 کال د سپتمبر په 8مه د امریکایي ځواکونو له وتلو شاوخوا لس ورځې او د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو څه باندې درې اونۍ وروسته د افغانستان حکومت د رسنیو په مرکز کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو سرپرست حکومت اعلان کړ. د طالبانو سرپرست حکومت د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ له یوې کابینې سره رامنځته شو. نوموړی چې په ظاهره د طالبانو په منځ کې یو مشهور شخصیت و، خو په افغانانو کې لږ پیژندل شوی و، له درېو مرستیالانو سره د رئیس الوزرا په توګه وټاکل شو. ملا عبدالغنی برادر د اقتصادي مرستیال، مولوی عبدالکبیر سیاسی مرستیال او ملا عبدالسلام حنفی د اداري مرستیال په توګه د طالبانو د موقت حکومت د رئیس الوزرا د مرستیالانو په توګه وټاکل شول. د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې د نورو غړو لیلان سره سم د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې د امریکا متحده ایالاتو په ټول لست کې شامل دی او پر سر یې لس میلیونه ډالر انعام ایښودل شوی، د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه او د طالبانو د لومړي مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شول. د طالبانو حکومت په دې کابینه کې هیڅ یوې ښځې ته ځای نه دی ورکړل شوی او اوس چې له دې ورځې دوه کاله تېرېږي، د طالبانو حکومت لا هم د ښځو له شتون پرته او د سرپرست حکومت په توګه پاتې دی. طالبانو د خپلې سرپرستی کابینې د اعلان پر مهال د ښځو چارو وزارت هم له منځه یووړ او پر ځای یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسمي وزارت په توګه په خپلو تشکیلاتو کې اضافه کړ. د نړیوالې ټولنې لخوا تل ته نیوکې شوي چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او ښځې هم پکې حضور نه لري. په پخوانۍ ولسي جرګه کې د خلکو استازی او د ښځو د حقونو یوې فعالې شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په کابینه کې د ښځو نشتون او د هغو کسانو شتون چې لا هم د نړیوالې ټولنې په تور لست کې دي، د دې لامل شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. نوموړي زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې بندیزونه ښایي د طالبانو حکومت دې ته اړ کړي چې د دوحې تړون رعایت کړي.
جهان میتونه با ارائه کمک‌های بشری
نړۍ کولی شي چې بشري مرستې په شفافه توګه او ټولنیز عدالت په رعایتولو د افغانستان خلکو ته ورسوي. پر طالبانو بندیزونه او محدودیتونه وضع کړي. ښایي دا شرایط لږ تر لږه طالبان د دوحې تړون پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغانستان خلکو لپاره مسؤل وګڼي. لوګدو خبرو اترو وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 9مه له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ او بیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. طالبانو له امریکا سره په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو طرحه منلې وه. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان ادعا کوي چې نه یوازې دا چې د طالبانو په کابینه کې ځوانان نشته، بلکې د دوی په وینا د طالبانو په بیلابیلو ادارو کې په مسلکي او تخصصي څانګو کې لوستو ځوانانو ته د کار زمینه هم نه ده برابره شوې. په کابل کې یو مدني فعال او د ځوانانو استازي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې توقع کېده چې باید ځوانان ته تر ریاستونو او وزارتونو پورې ونډه ورکړي، بدبختانه چې حتی ونډې ورنه کړه، خو حتی د دوه مدریم بستونه یم د وظیفو نه وویست. مسلکیانو ته خو بعضې جایو کې وخت نه ورکوي، نو حتی دلته چې تماس لري او ته دکترا چا چې تحصیلونه کړي هغه نو څنګه وکولی شي چې د هغه چا د لاس لاندې کار وکړي چې هغه تحصیل نه یې کړی، تا باندې دې ته یو رواني فشار پیدا کوي. نسوانان دې ته زړه نه ښه کوي چې د وطن کې پاتې شي.
خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د حکومت د کابینې د اعلان پر مهال وویل چې د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیلې څېرې شته او دوی به په بریالیتوب سره عمل وکړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو کابینه بریالۍ نه ده. یو له دغو کارپوهانو عزیز میراج له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې د لامل په اړه داسې وویل.
دا کابینه د پارلمان لخوا یا د خلکو د استازو لخوا نه تر تایید شوې نه ده. نو بینن کورنۍ مشروعیت هم د سوالانه ده. بله مسله هم دا ده چې کار اهل کار ته نه ده سپارل سوی. ټول ملایان دي، دا په مسلکي او فني او تخنیکي پوستونو کې هم ملایان ناست. نو بینن هغه وخت کې نو نسي کولی چې موږ د یو کامیابه او بریالۍ یو کابینه ده چې وکړی سي نړیواله سره کې جوړ کړي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کرمی نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې د شخړو د هواري څېړونکي لیزا سروش وایي چې د طالبانو په مشرۍ کابینې هیڅ لاسته راوړنه نه درلوده. په خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو کې بریالی نه وه او تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې. میرمن سروش له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان او ایران سره د طالبانو سرحدي نښتې د افغانستان له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو د نه ساتلو د بیلګې په توګه یادې کړي.
خوب طالبان در روابط دیپلماتیک
طالبان اونو شو کولای چې په خپل ډیپلوماتیک اړیکو کې هم بریالي وسی. نه یوازې چې لویدیځو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، بلکې اسلامي هیوادونه هم هغوی په رسمیت نه پیژني. انده چې طالبان اونو شو کولای خپل اړیکې له ګاونډي هیوادونو سره حفظ کړي. موږ د طالبانو او ایران او پاکستان ترمنځ د نخاتو او د کلو د ځواکونو د وژل کېدو شاهدان یو.
درارتو کشور بود
د بدسې حال کې د چپدی ورستیو کې د چاشمبه پورز سپتمبر په شپږمه په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوه چې د دغې لارې د تړل کېدو لامل شوه. د دې پېښې اصلي لامل معلوم نه دی او دواړه لوري یو بل د جګړې په پیلولو تورنوي، او د ځینو سرچینو په خبره دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې په تېرو دوو کلونو کې له ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان هیوادونو سره نږدې 50 وړې او لویې سرحدي پېښې شوې دي. په تېرو دوو کلونو کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو ته درناوی او د یوه ټول شموله حکومت رامنځته کېدل ته د نړۍ لخوا د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره له مهمو موضوعاتو څخه ګڼل شوي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو او ښځې له کار او خپلو لومړنیو حقونو بې برخې شوې، او پر افغانانو ځینې سخت شرایط وضع شول چې دا ټول بندیزونه له طالبانو سره د نړۍ د اړیکو د عادي کېدو او تعامل په وړاندې خنډ ګرځېدلی دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی ته په دې وروستیو کې دیار لسنه بهرني سیلانیان ورغلي دي. دا چې دغه سیلانیان له کومو هیوادونو و تفصیلي په دې راپور کې اورو.
دا د هغه دیار لسنه بهرني سیلانیانو شور از ورځ دی چې د پنځشنبه په ورځ غزنی ته راغلي وو. په دغه دیار لستنه سیلانیانو کې اته تنه ښځې او پاته نورې نارینه وو چې د منارو په تاریخي سیمه کې ژوند ژوند افغانستان شعارونه ورکول. د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي دغه بهرني سیلانیان له ایټالیا او تایلند هیوادونو څخه راغلي وو. په یاد ریاست کې د نشراتو مسول منصور افغان ازادۍ راډیو ته وویل په داسې حال کې د شي غزنی ته په دا وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات شوی دی.
نن هم دیارلس بهرني سیلانیان چې د ایټالیا او د تایلند هیوادونو څخه غزنی ته راغلي ول. اتب کې مېرمنې وې. د اطلاعات کلتور د ریاست له رهبرۍ سره په همغږۍ باندې د غزنی ولایت له تاریخي او فرهنګي جیانو څخه کتنه وکړه.
منصور افغان زیاتوي دغه سیلانیانو په غزنی کې د تاریخي ځایونو له لیدنې او د ښار د ځینو برخو له نندارې کولو څخه وروسته د غزنی د اطلاعاتو او کلتور له رئیس سره هم وکتل چې د غزنی د تاریخي او طبیعي جاذبو په اړه یې معلومات ورکړل. یادو سیلانیانو دلته ډاډمن امنیت ته دې سبب یاد کړ چې له بهر سیلانیان افغانستان ته راځي او له زیاتو تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا روان کال له پیل بیا تر اوسه پورې 130 بهرني سیلانیان غزنی ولایت ته راغلي دي. د دوی په وینا په دغه سیلانیانو کې د روسیا او امریکا ترڅنګ د نړۍ د ګوټ ګوټ کسان شامل دي چې زیاته برخه یې میرمنې دي او ورځ تر بلې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. دغه بهرني سیلانیان ډیری وخت غزنی د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي، په ښار کې ګرځي، له خلکو سره خبرې کوي، افغاني خواړه خوري او افغاني جامې پیری.
دوی مینیمای تراورس